په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري دی. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابورې چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې د کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي کله طالبانو سره په خبرو کې د ګډون پوره ډاډ ورنه کړل شي. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د سولې روانو هڅو په اړه تر بحث وروسته یوې اعلامیه کې وویل چې وسله وال طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. مخکې له دې چې د دې خپرونه بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود، او د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي چې پیکینګ به هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولې یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر استازی هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې شایي تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن یعنی او قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم، چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د ګاونډي هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارات جوړېدل یا په نظام کې د شریکې دوه وضاحت، او د چې سولې په کومه بیارات لایسي هغه درې ټکي دي چې د شغلي داوودزی خبره سولې ته در رسیدو لپاره باید حل سي. د سفر تاسو مالکیږي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدي شار کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول شوي او پر مرکز د ډلې زبریدونو هڅه کوي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ورونه رسیږي طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالۍ کې ډلې زبریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تېر شپه د ناسمې هوا له کبله طالبانو ونسو کولای بریدونه وکړي. د شاهین قلو اردو د لومړي لوا د رسنیو مسؤول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیات پایل د دغه لوا په صلاحیت کې نه دی او باید د فا وزارت یې په اړه پریکړه وکړي. وسلوالو طالبانو تر دې یوه ورځ د مخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالۍ او کشقري سیمه چې د تیلو یوه بډایه سیمه ده ډلهیز بریدونه وکړه. شاوخوا شل سرتیرې وژل او تر شلو ډیرې ټپیان کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دې وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال ویل چې د 2013 کال په نهو میاشتو کې د 2018 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان صادرات 9 سلنه ډېر سول.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان
له نیک مرغه په دی وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړیدو ده او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه پر مخ ولاړ شي د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینت وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
سکتور خصوصي در مرحله تطبیق ازو قرار داریم.
د تیر میلادي کال په نهو میاشتو کې د نه هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 416 الوتنې سوي دي چې په ترڅ کې د 100 میلیون افغانیو په ارزښت 5200 بیلابیل توکي صادر سوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې هڅه یې دا ده چې افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولې یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بالاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو غږ وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د دې دواړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولې ایزو لارو کار واخیستل سي.
我要呼吁中国必须正视中华民国台湾
دی وی زله چین څخه دا غوړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادي او دیموکراسي لپاره زموږ د 30 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابر توګه سولیز چلند ولري او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره را سرکښيني. د څلور ټکي د متقابل اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان پر رسمیت نه پیژني او له هغه سره د سولې رسمي تړون هیڅ کله نه دی لاسلیک شوی. او د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې لوړپوړې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 14 کسانو مړینې تایید شوې ده. دا پېښه د دوشنبه په ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وشوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې تر دې ودانۍ لاندې سوي کسانو د مړو د راایستلو هڅې دوام لري. تر اوسه 15 تنه نور لا درک دي. روسیې چارواکي وایي په مړو سوي کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پلټون کې وایي دا چاودنه د طبیعي ګازو د چاودنې له کبله شوې ده. د روسیې تحقیقاتي ادارې پرون ویل چې داسې نشي نه دي موندلی چې وشي په ودانۍ کې دي چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوی وي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کېدو پوره ډاډ ورنه کړل شي.
مطمئن باشین که تیم دولت افغانستان اشتراک نمی کنه تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات روی روی صورت میگیره.
د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورد.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د روانې ستونزې په باب واورئ. د خپرونې په دوهمې نیمه کې د اساسي بشري حقونو ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خبرو. ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي په جده کې کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره په خبرو کې ورته د ګډون پوره ډاډ ورنه کړل شي. محمد عمر داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. د سولې د برخې یو شمېر فعالان هم دغې پرېکړې ته په کتو وایي د مخامخ خبرو له پایله مخکې د یوه ملي منځګړي اړتیا ده چې دواړو خواوې د اختلاف ټکي سره نږدې کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په راپور کې.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې یې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمې ییزې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی. د چهارشنبه په ورځ د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اوس یوه تجربه شوه او که ټاکل شوی وي چې د جدي ناسته دویم پړاو خبرې ترسره کیږي تاسې دې ډاډه وئ چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغې چې د مخامخ خبرو دقیق او کره ژمنه ونه سي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزوو. دوی غواړي سوله راسي او وضعیت بدلون وکړي.
دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې طالبانو هم پراتلونکي غونډه کې افغان حکومت لا استازو سره لیده کاته رد کړی دي. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوی چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هیوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې، خو طالبانو له افغان پلاوي سره د لیدو کتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که څه هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدې ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي په اړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
سوله به یو ثالث بالخیر منځګړي نه ترسره کیږي، به تر دا ده چې په دې باندې توافق وشي چې یو ملي درېمګړی دغه رامنځته شي چې هغه هم د دواړو بلکې د طرفونو اطرافو د جنگ ته هم د اعتماد وړي، هم د باور وړي، امر سره خبرې وکړی شي.
د وی د سولې پر روانو خبرو کې لا هم د منځګړی تشه احساسیږي، داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکي سره نږدې کړي.
و موردل چې د افغانستان د سولې د دارالانشا د سولې د شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کیدو پوره ډاډ ورنه کړل شي. ټاکل شوی ده چې عمر داودزی دغه راز راتلونکې اونۍ هم پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې د ډېره موده د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی. عمر داودزی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته قناعت ورکړي او په هغوی فشار راوړي چې وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. په عین حال کې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوه ملي منځګړی ته هم اړتیا ده. تر اوسه پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې دغه دنده مخته یوسي او ویلي دي چې تل هڅې په دې متمرکز دي چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي، خو تر اوسه پورې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ابوظبي په غونډه کې بیا هم خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره وکتل او له استازو سره او ټاکل شوي چې په جده کې بیا هم له طالبانو سره وګوري. خو له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامیه کې چې ولسي جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خبره کړې، د جرګې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسي جرګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو ویلي چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدې تر غونډې مخکې هم طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې په کیدونکې غونډه کې به د هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېنني. نور تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اوري.
وروسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي سالی محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل څو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیم او خپلواک توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو تکینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
پیلامی کی همداشان لټولو هغه هیوادونو څخه چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. د بداس حل کې د ټاکل شوی د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبري په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغه خبرو دقیقه نیټه نه ده پټه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان ترڅنګ به پکې د امریکا متحده عرب اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو واري بیا په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبرې ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي اسلم یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري کوله له ځوانانو ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د صلح لپاره کار وکړي. غوښتنه د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه دا ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایداره سوله راشي.
افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر د سعودي له پاچا سره هم په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې، خو له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د دویم پړاو خبرو ردولو په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صافه وازی اوریدلی شئ. راځو د افغانستان د ولسي جرګې د تیر سره شوو لانجمنو انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د دې کمیسیون چارواکو وویل چې د کابل د لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو تقریبا رای شمیرل شوي او یوازې 40% رای پاتې دي چې سیستم ته داخلي شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صفایی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به د راتلونکې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د نتایجو په اعلان کې به نور ځنډ نه راځي، ځکه په وینا یې یوازې 40% رایې پاتې چې په سیستم کې ور اضافه شي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او تلاش دا کوي چې د کابل افتتاحي نتایج هم پر وخت، زمان او ډیر ژر اعلان کړي، چې خوشبختانه باید وای تر دې مهال پورې 80% د کابل کارونه مخ ته تللي دي. یعنی د کابل د خلکو د رای سیستم 80% داخل شوی دی او ان شاء الله چې 40% به نور هم په نږدې ورځو کې داخل شي او دا به ملان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دارنګ ویلي د بغلان د انتخاباتو لومړني نتایج به هم تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلانېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کمیسیون په کمزوري مدیریت توند انتقادونه شوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د کمیسیون استقلالیت ته درناوی لري. دا په داسې حال کې ده چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر هم دوه ورځې مخکې په انتخاباتي کمیسیون کې بنسټیزو اصلاحاتو باندې ټینګار وکړ. تر دې یو ورځ مخکې یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو په دې پروسه کې د کمیسیون له کمزوري مدیریت نه انتقاد وکړ او دغه کمیسیون یې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی هم درنګ د کمیسیون په رهبرۍ کې د بدلونونو غوښتنه هم وکړه. یو شمیر سناتوران بیا ټینګار کوي چې په کمیسیون د خلکو باور له منځه تللی. د دغه سناتورانو له ډلې زلمی زابلی ازادي راډیو ته وویل
قرار لري زه فکر کوم چې تر ډېر ورځې په نورم کمیسیون په دې باندې قادر نه شي چې دا ټاکنی نتیجه اعلان کړي. دا په خپل د کمیسیون اعتبار ډیر ښه تراوستي، ولی اوس هم کمیسیون کولای شي چې په ډیره زغرده باندې حکومت ته نه ووایي، مداخله ونه مني آزادانه. هغه څه چې یو وکیل رای ولید هغه په هغه شکل باندې عیناً د مطبوعاتو په مخ کې اعلان کړي، او د شکایتو کمیسیون ته وخت ورکړي. هغه شکایتونه چې مستند دي هغه د قانون په رڼا کې اعلان.
لبلې خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته ویل، انتخاباتي پروسه کې د حکومت لاسوهنه، د کمیسیون کمزوري چلند او مافیایي کړۍ شتون هغه څه دي چې د انتخاباتو پروسه له ستونزو سره مخ کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ کچېرې دا وضعیت دوام وکړي، هیواد به له کړکېچ سره مخ شي او مسؤلیت به د کمیسیون او حکومت په غاړه وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د افغانستان په صادراتو کې تیر کال زیاتوالی راغلی. د دې وزارت مرستیال ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ورم کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان صادرات په سلو کې 19 زیات شوي، او حکومت هڅه کوي چې افغانستان پر یوه صادراتي هیواد بدل کړي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دغه راز هڅې کړي چې د افغانستان له یو شمېر ګاونډیو او لرو پرتو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه هم جوړ کړي. دا چې اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان د حکومت دغو هڅو ته په کوم نظر ګوري، او آیا رښتیا افغانستان اقتصادي وده زیاته شوې؟ د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپور کې به واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تیر میلادي کال کې د صادراتو د لوړیدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر 2013 میلادي کال د نهو میاشتو په پرتله د افغانستان د صادراتو کچه 0% لوړ شوې ده.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان ته
له نیک مرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړیدو او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه پر مخ ولاړ شي، د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینت وړاندې او نهایي شو چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
کاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د تیر کال په نهو میاشتو کې د نهو هوایي دهلیزونو له نورو هیوادونو ته 406 هوایي پروازونه شوي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت 15,200 بیلابیل تو کې صادر شوې دي. د لاجوارد ترانزیتي لارې پرانستل، صنعتي پارکونو ته د ځمکو ویشل، د سوداګرۍ ملي پالیسۍ وروستۍ کول، د کال په ترڅ کې په هیواد دننه او بهر د بیلابیلو لاسي صنایعو د نندرتون جوړولو له درکه د 112 میلیون افغانیو عاید ترلاسه کول هغه څه دي چې یاد وزارت یې د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي. د افغانستان د صادراتو د ډېرېدو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لریوالی او جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خندونو په توګه یاد شوې دي. مخکې تر دې به افغانستان د پاکستان لارې نور هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه کوله، خو د چابهار سوداګریز بندر له جوړېدو، د هوایي دهلیزونو له پرانستې او یو کمربندي ویلارې نوښت سره د غاړې کې په مستقیم ډول له بهرنیو هیوادونو سره پیل شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت وروستۍ هڅې ښه اقدام بولي، خو وایي چې باید د وطني تولیداتو ډېرېدو ته زیاته پاملرنه وشي. له ډلې سیف الدین سیهون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
تجارت بدون تولید بدون
سوداګری پرته له تولیداتو پنګونې د سوداګریزو لارو د امنیت د زیربناو جوړولو او د انرژي د توزیع لپاره د ظرفیت او زمینی برابرولو او ملاتړ پرته هیڅ امکان نه لري.
کاغلی سیهون دا هم وایي چې حکومت باید د سوداګرۍ په برخه کې سوداګرو ته د پانګونې زمینه برابره کړي چې د تولیداتو د کچې لوړوالي تر څنګ له همدې درکه د هیواد عواید هم لوړ شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو په سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه په ټپه ولاړه ده. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو وار بیا پر دې مسئله خبرې کوي. لدې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو مشان نن سپینې ماڼۍ ته وربلل او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنځشنبه په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخه ولري څو د حکومت د یوې برخه د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو لدې سره سره په مشانو جرګه کې چې د جمهوری پالو په کنټرول کې د وضعیت ناڅرګند ښکاري، د جرګې په خوا د تورته اقدامات تصویب کړي وو، خو د دیوال د جوړولو لپاره د ترامپ غوښتنه نه ومنلې. ترامپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال لپاره 5 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي. ترامپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بولي. د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې و چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپل رای ورکونکو ته د ترامپ یو وعده وه. د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل یې امریکا ته واوړي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یو خبر پاڼه کې چې د سه شنبه په ورځ یعنی پرون خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې ویشتلې او په زور غوښتل چې امریکا ته واوړي. له دې معلومیږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوړي، ځکه هغوی پوهیږي چې که دیوال جوړ شو بیا به امریکا ته د اوښتو چانس نه وي.
و امریکا چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو په سر رامنځته شوې ده. ولسمشر ټرمپ د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس د 5 میلیارد ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کړې، خو کانګرس دا نه مني. په راپور کې مو واورېدل چې دغه راز له مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د امریکا پولیسو 150 غیر قانوني کډوال نیولې چې هڅه کوله پر دې دیوال واوړي. اسوشټد پرس خبري اژانس پر دې یو مطلب خبر کړی. فرشته جلال زیبین نور جزئیات اوروي.
تیخوانا د مکسیکو په شمال ویدیس کې د امریکا له کالیفورنیا ایالت سره تړلې سیمه ده. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر رد کړی چې پر غیر قانوني مهاجرینو د اوشکو بهونکي ګاز استعمال شوی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د اوشکو بهونکي ګاز له غیر قانوني مهاجرینو لري پر هغو کسانو استعمال شو چې د سرحدي ساتونکو خوا ته یې ډبرې وروښتې. خو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو اکاس ویلي چې د ګاز درې ګلولې ولیدې چې د مکسیکو د تیخوانا ښار ته وروښتل سوې او ساحل ته نږدې ولګېدې. د اکاس ویلي چې په هغه سیمه کې غیر قانوني مهاجرین چې ښځې او کوچنیان پکې شاملېږي اغېزمن شوي دي. اسوسییټډ پرس ویلي چې د دوی خبریالانو د امریکا له لوري د اوشکه بهونکي ګاز تر حملې وروسته یو شمېر کسان ولیدل چې له پورې غاړې د امریکا لور ته ډبرې ور وویشتې. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې ویلي چې 15 غیر قانوني مهاجرین نیولي او پاتې کسان د مکسیکو خوا ته تښتېدلي دي. د ادارې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله چې پر سرحد تر لګېدلې سیم لاندې د متحدو ایالاتو خوا ته ورتېر شي. هغوی ویلي چې د مسئلې د څېړنې لپاره یې د مسلکي چلند د څارنې برخه خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس په حواله په تیخوانا کې اکثر هغه کسان چې یو میاشت مخکې له هندوراسه د مهاجرینو په لوی کاروان کې شمالي امریکا ته روان شول اوسیږي. دا کاروان د اکتوبر په میاشت کې د جنوبي امریکا له هیواد هندوراسه د امریکا د متحدو ایالاتو پر لور خوځېدلی و. په لنډ وخت کې تر 6000 زیات کسان متحدو ایالاتو ته د مهاجرت په نیت له دې کاروان سره یو ځای شول. لدې ډلې ډېر کسان متحدو ایالاتو ته د تیرېدو او پناه غوښتنې موقع ته انتظار دي او په تیخوانا کې پراته دي. ځینې کسانو حتی په تیخوانا کې کارونه پیدا کړي او هلته ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې د کانګرس ټولو غړو ته قناعت ورکړي چې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړولو له پلان سره موافقه وکړي او په کلنۍ بودیجه کې پیسې ورته ځانګړې کړي. خو په کانګرس کې دیموکراتان د دې پروژې له تمویل سره مخالفت لري. د ترامپ او دیموکراتانو ترمنځ د دې لانجې له امله د امریکا فدرالي حکومت له څو ورځو راهیسې کار بند کړی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر دلته سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د دې ساتې مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داوودزی نن په کابل کې ویب غونډې ته ویل چې شاید تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي. د سرپل چارواکي وايي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول شوي او پر مرکز د ډلې زبریدونو هڅه کوي. د سرپل د والی وایان صبیح الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ور ونه رسیږي طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډلې زبریدونه پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډیرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرسیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل چې د 2013 میلادي کال په 9 میاشتو کې د 2018 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان په صادراتو کې 9% ډیروالی راغلی دی. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولې زیږد کې دوه سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونسپموي. ولسمشر شي دا څرګندونی نن کړی دی وايي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بل اخره کیږي. د تایوان ولسمشر تسای انګوین بیا د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي چې د دې دوارخیز ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولې زولارو کار واخیستل شي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د ویلور پوری ودانۍ د ډنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 14 کسانو مړینه تایید شوې ده. د پیښه د دوشنبه پر ورځ د 14 په نتیجه کې وسول. او اوکراین وایي د کیف او د دغه یوه په ختیځ کې د مسکو په لور بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند سره سره د نشټو په نتیجه کې یو اوکراینی سرتیری وژل شو او دوه نور ټپیان دي.
او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. یوسف خان زادران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هندارا.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلی خوست ولایت د سفر پترس کې د خوست اکاډمۍ د بیا رغونې او معیاري کولو چارو پرانیسته وکړه. ښاغلی فضلی لومړی په دغه ولایت کې د اکاډمۍ د معیاري کولو کار د پټې په پرې کولو سره پرانیس وی ویل د ودانیزو چارو په بشپړېدو سره به په دغه لوبغالي کې 8000 نندرچان ځای شي. له دې وړاندې په دغه لوبغالي کې د 4000 نندرچانو د ځایېدو امکان و چې خلکو یې بیا بیا د پرانیستو غوښتنه کوله. د خوست لوبغالی د کابل او ننګرهار ترمنځ یو دغه لوبغالو څخه دی چې د افغانستان کورنی ای ګریډ او کلاس لوبې پکې کیږي. په کابل کې د اسونو د سوارلۍ لومړی پړاو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو سیالیو کې شلو لوبغاړو له لوګر، غزنی، لغمان، پروان، نورستان، وردګ، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه ګډون کړی و. د ورزش ریاست وایي د دغو لوبو هدف د افغانستان د اسونو د سوارلۍ د ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او استرالیا ترمنځ برخلیک ټاکونکي ټیسټ کرکټ سیالۍ سبا ترسره کیږي. ټاکل شوی دا لوبه د استرالیا په سیدنی ښار کې سبا پیل او د همدې میلادي میاشتې 3 مینیټې دوام وکړي. له دې وړاندې د څلورو ټیسټ سیالیو له منځه دوی هندوستان او یوه یې استرالیا ګټلې. که هندوستان وروستۍ ټیسټ لوبه وګټي دا به په خپل کور کې استرالیا ته د ټیسټ سیالیو په لړ کې ستره ماته وي.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولای شي، خو که علمی تعریف کو نو ازادی یعنی څه؟
مننه زه هم لمړی خپل سلامونه دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله د چې دی د کامل رختیا خوندان اوسی. ستاسو سوال په جواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصول څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدی. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلی